مړاندې کوو د افغانستان په وخت د سهار 8 بجې شوې. په دې خبرونه کې به په کندوز کې د حقیقت مندون کې هیئت د مندونو له ریپورت خبر شي. نور ریپورتونه لرو خو لومړی سید کمال شاه عارف ته ورسو د افغانستان او نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
لومړی هم د خبرونو سرخطونه د کندوز د پیښو د حقیقت موندنې کمیسن وایي چې خپل ریپورت یې حکومت ته سپارلی دی. د پکتیا چارواکي وایي ټاکل شوی د ولایت شپږ ولسوالۍ ته غځېدلې لار نن پرانستل سي. او د نړۍ مشران وایي د ویانا پرونی غونډه کې د سوریې د سولر نیم کلین بحران د حل لور ته یو څه پرمختګ شوی. د خبرونو تفصیل. د کندوز د پیښو حقیقت موندنې کمیسن وایي چې خپل ریپورت یې حکومت ته سپارلی دی. د دغه کمیسن یو مشر فاروق وردک پرون ازادي رادیو ته وویل چې د افغانستان د امنیت شورا لګتنې وروسته به د خپل ریپورت لازمي برخې روان اونۍ له ولس سره شریک کړي. د وی ټول ریپورت په 200 پاڼه کې لیکل شوی. د ریپورت مرستندوی اسناد 2000 پاڼه دي چې له خلکو سره پکې خبرې شوی دي. ټول مواد افغانستان جمهور رئیس ته وسپارل شو. سره له دې چې فاروق وردک له تفصيلاتو ډډه وکړه خو دومره ویل چې د دوی ریپورت خلاصه په 28 پاڼه کې لیکل شوی او په تشکیلاتو کډرونو او پالیسۍ کې د اصلاحاتو غوښتنه کوي. د پکتیا ولایت شپږ ولسوالۍ ته د غزدلې سړک د پرانستلو لپاره کار روان دی چې کېدای سي نن پرانستل سي. وسلوال طالبانو پرون د وغره په لمن کې د چاودنې په وسیله د څمکنیو منګل احمد خیلو زازی آریو پټان او جن خیلو ولسوالۍ ته تلونکي لارې ځکوتړل چې دغه ولسوالۍ ته د امنیتي ځواکونو د ورتګ مخه ونیسي. د پکتیا امنیه قومندان پاسوال زلمی او راخیل ازادي راډیو ته ویل چې سیمې ته امنیتي ځواکونو پر سر دوسر مخالفینو له مقاومت لا ساخستي او پښې سپک کړي دي. د وی بدبختانه هغه وسایل چې سړک باید جوړ کړي وای نه وخت را ورسېدل. تاسو په هیڅ سیمه غرنۍ د یو کمر را پریوتې دي هغه چې لري کړاسو سبب لا پرانستل سي. د پکتیا امنیه قومندان زیاته کړه چې د بلډوزرو او نور وسایلو په مرسته د لارې د پرانستلو هلې ځلې روان دي. وسلوال طالبانو په دې اړه کومه تفسیره نه ده کړې. د غور والی د دغه ولایت په محبس کې له زندانی شوزو سره تر لیدو وروسته ویل چې په دوه شوزو باندې جنسي تیرې نه دي سوی. خو د تحقیق پر مهال د ځینو څارنوالان لخوا شوزو ته د بیا ځای وړاندیزونه سوي دي چې دا موضوع به کلکه وڅېړي. د غور په محبس کې وی زندانی شوزې ادعا وکړه چې یو څارنوال د تحقیق پر مهال ورته د جنسي رابطې وړاندیز کړی وو. د نوریا په نامه د زندانی شوزې له محبس څخه د والی سیما جویندا د لیدنې پر مهال پرته لدی چې د کوم کس نوم بخلی ازادي راډیو ته ویل چې یو څارنوال قید کمول په بدل کې دغه وړاندیز ورته کړی وو.
تو یک دلیل خلاص میخیری به یک را دری کی
دا وای هغه راتول چې ته په و دلیل خلاص یدای سی یو دلیل لري اشاره وکړه. هغه سرانوال کچيري اوس ماته مخامخ کړی ایزه پیژندلی سم. اشاره وکړه چې بل لار دا چې ته خپل وجود کار واخلې. د غور والی سیما جویندا ورسته تر دې د غولاته محبس لیدنه وکړه چې د حقوق او عدالت موسسه په دې ورستوي کې ادعا وکړه چې د افغانستان په لویدو ولایتونو کې د جنو قاضیانو او سرانوالان لخوا په محبوسینو باندې جنسي تیاری سوی دی. بیا هم شرغلست. د رومانیا چرواکی وای تیرش په پایتخت بخاریس کې په ونایټ کلب کې چاودنی او ورلګیدنې لښ لژ شپږوش کسان وژلي او اتات یا نور ټپیان کړی دي. د رومانیا د کورونی چارو وزارت مرستيالو ویل دا پیښه د بخاریس په شهر کې په ورستوي لسیزو کې تر ټولو ناوړه پیښه ده. د غنایټ کلب د پیښې پر مهال له خلکو ټکو اینه شهیدان وای د نایټ کلب د نن د اورلوبي چاودنی وسوي چې لاملای د وداني چت او ستونو اور واخیست. یو اینه شهید رويټرز خبري اژانس ته ویلي چې د اور څخه د تیښت پر مهال یو شمېر کسان تر پښو لاندې سول. د رومانیا د صدر اعظم رستيال ویلي چې د پیښ پاړه چیرېنی پیل سوي دي. د نړۍ مشران وای د ویانا پرونی غونډه کې د سوریې د څلور نیم کلن بحران د حل لور ته یو سفر مختک سوي. خو د بشر لاسات د برخلیک پاړه اختلافات حل سوي نه دي. د امریکا د بهرنوی چارو وزیر جان کیری ویل چې ل خپل روسی او ایرانی سارو سره د دغه مسلې د حل لپاره د خبرو پر دوام موافقه کړې ده. بلخوا د فرانسې د بهرنوی چارو وزیر لورن فایبوس ویل چې په یو شمېر مسایلو موافقه وسوه. دغه راز د اروپا اتحادیه د بهرنی سیاست د ادارې مشر فدریکا موګرینی ویل چې په دې موافقه وسوه چې د ملګرو ملتونو په مشرۍ یو سیاسي پروسه پیل شي. د سوریه په اړه د ویانا په دوه خبرو کې د شپږو هیوادونو ډیپلوماټانو او د لومړي ځل لپاره ایران هم برخه واخسته. د بشر د حقوقو څارونکو سازمان هیومن رائټس واچ د امریکا بهرنی چارو وزیر څخه غوښتي چې منځنۍ اسیا ته د خپل سفر پر مهال د سیمې حکومتونو ته د بشر حقوقو د ناوړه وضعیت په حق له خپل اندېښنه څرګنده کړي. ټاکل سوی چې جان کیری له قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان څخه خپل لیدنې نن پیل کړي. هیومن رائټس واچ پرون وویل چې جان کیری باید د دغو هیوادونو مشرانو ته په زغرده ووایي چې د بیا موجب بندیسو کسانو خوشی کېدل، د بشري حقوقو د ملاتړو ادارو او خبرلان د فعالیت ازادي او د بشري حقوقو د اساسي ژمنو ترسره کول د دوه اړخیزو روابطو د پیاوړتیا یو مهمه برخه ده. د ناروې یو محکمې پرون دغلته یو کوردي ملا په 14 میاشتې بند محکوم کړ. دا ملا چې نجم الدین نومیږي د فروری په میاشت کې یې مسلمانانو ته بلنه ورکړې وه چې هغه عراقي کوردي ووژني چې د قرآن پاک د سوزونې پر مهال یې خپل تصویرونه خپاره کړي وو. نوموړي ویلي هر چا چې دا کس ووژه دی به ورته تحفه ورکړي. د محکمې قاضي وویل شاید داسې کسان پیدا سي چې رښتیا هم د دې ملا بلنه ومني او قتل ترسره کړي. محکمې د نوموړي دا خبرې پاروونکي بللې چې د بیان د ازادۍ په توګه ترې دفاع نسي کېدای. اوس دا 9-15 کلن کوردي ملا دوې اونۍ وخت لري چې د دې هیواد بلې لوړې محکمې ته مراجعه وکړي. او د ناټو یو لوی قومندان وایي روسیه تیره میاشت یو توغندي وازمایه چې ښکاري په خپل دا کار سره د سړې جګړې د مهال د وسلو د کنټرول د یوې معاهدې څخه چې د ماتېدو له ګواړ سره مخامخ د سرغړونه کړې ده. د امریکا د هوایي ځواکونو قومندان جنرال فیلیپ بریډلوب د دغه توغندي په هکله تفصیلات ورنه کړل، خو دومره ویل چې دغه ازموینه د یو لړ ازموینو له ټولو نوې یوه وه چې کېدای سي په هغوی کې د 1908 میلادي کال یا د INF یا د منځني واټن اټومي ځواکونو د معاهدې څخه پکې تیرې سوی وي. تیر کال امریکا د لومړي ځل لپاره د دغه معاهدې څخه د سرغړونې تور په روسیه ولګاوه، خو مسکو په کلکه رد کړ او حتی په امریکا یې تور ولګاوه چې په وروستیو کلونو کې اروپا کې د رادار سیستمونو او نورو تخنیکونو په لګولو سره خپله دفاعي معاهدې څخه سرغړونه کړې ده. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل کغواړي د دې خبرونو تفصیل وګورئ نو زموږ ویب پاڼه ته ورتل شي azadiradio.com مو د ویب پاڼې پته ده. په دې خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. دا کندز د پیښو حقیقت مندون کې کمیسون وایي چې خپل نهایي ریپورت د افغانستان حکومت ته سپارلی دی. په دې اړه په ریپورت سربیرا اوري چې په کابل کې سوله خوب نه دی تر ناملاندې یو نندارتون جوړ شوی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دوی لا هم هڅه کوي چې د افغانستان د سولې او ثبات په برخه کې مرسته وکړي. د نورستان په برګ مټال کې پرون جګړه شوې ده چې پکې مرګ ژوب لا وختې ده. همدارنګه مولدی هم خبره و چې شاروخ خان چې د هندي فلمونو یو ستوری دی 50 کلن شو وایي چې له سینما لاس نه اخلي. نور ریپورتونه هم لرو. ساینس او ټکنالوژي پروګرام او ازادي اوریدونکي هم له یاده مباسي. د کندز د پیښو حقیقت مندل کې کمیسون وایي خپل نهایي ریپورت د افغانستان حکومت ته سپارلی. دغه ریپورت د افغانستان د پوهنې پخواني وزیر فاروق وردګ او د امنیت د ریاست پخواني رئیس امرالله صالح په مشرۍ برابر شوی. سلطان محمد سروري تفصیل وړاندې کوي.
د کندز د پیښو د حقیقت موندون کې خپلواک کمیسیون یو مشر فاروق وردګ پرون ازادي راډیو ته وویل چې خپل ریپورت یې نهایی کړی او د افغانستان جمهور رئیس د ملي وحدت د حکومت اجرایه رئیس او د امنیت د شورا غړو ته سپارلی دی. خغلی وردګ وویل چې فیصله په دې وشوه چې د امنیت د شورا غړي به دغه ریپورت وګوري او که چیرې دوی کوم توضیحات غوښتل یا پوښتنې درلودې کمیسیون ته به مراجعه وکړي.
موږ پرون خپل گزارش ورته عراق کړ او وی وخت وکړو 2000 صفحه گزارش دی. دې په گزارش ته مو ولونی او د لوستلو نه وروسته که سوالونه او توضیحات ورته ضرور وي هغه به ان شاء الله سبا یا بل سبا موږ د شورا امنیت سره بل مجلس ونیسو. هغه توضیحات چې ضروری توضیحات ارائه ول دغه نه وروسته به ان شاء الله موږ خپل گزارش هغه قسمتونه چې لازم دي هغه به خپل ګران وطنوالو سره د مطبوعاتو له لارې شریکو.
فاروق ورداګ پرته لدی چې نور تفصيلات ورکړي وویل چې دوی د خپل ریپورت خلاصه په 28 پاڼو کې لیکلې ده چې تقریبا 25 سفارښونه او توصيه لري. هغه وویل چې دوی سفارښونه په درې برخو ویشل شوې دي چې په هغو کې په تشکیلاتو، په کادرونو او په پالیسیو کې اصلاحات شامل دي. هغه ویل چې دوی د خپل ریپورت په برابرولو کې د تلې یا میزان په شپږمه نیټه د قندوز د سقوط د پیښې ټول زیربط اړخونه څېړلې دي. له خلکو، سیمه ایزو او د مرکزي حکومت چارواکو او د امنیت د شورا له غړو سره خبرې کړې دي. فاروق وردک زیاته کړه چې د مدني ټولنو له استازو، ځوانانو او میرمنو سره هم د دغه ریپورت په جوړولو کې مرکې شوې دي. دغه راز د مطبوعاتو هغو لیکنو څخه چې د قندوز له سقوط وروسته یې په دریو اونیو کې کړي او حتی د فیسبوک له لیکنو څخه هم په دغه ریپورت کې کار اخیستل شوی دی. قندوز په افغانستان کې د تیرو 14 کلونو په جګړه کې لومړی ولایت و چې مرکز یې د تیرې میزان میاشتې په شپږمه د وسلوالو مخالفینو لاسته ورغی. سره له دې چې افغان ځواکونو وشو کړی چې د ائتلافي قواوو په هوایي ملاتړ د قندوز ښار او شاوخوا سیمې یې بیرته ونیسي او حتی هغه سیمې هم بیرته ونیولې چې کلونه راهیسې د وسلوالو طالبانو په لاس کې وې، خو د دغه ښار سقوط د افغان ځواکونو د وړتیا او له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په هکله پوښتنې راولاړې کړې، چې په نتیجه کې امریکا فیصله وکړه چې په افغانستان کې د خپلو ځواکونو د پاتې کېدو موده او ماموریت وغځوي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
سوله خوب نه ده، دا د هغه نندارتون سرلیک دی چې پرون یو شمیر فرهنګي ټولنو په کابل کې پرانیست. پاړی نور تفصیل له سید کمال شارف ناورو.
د یادو فرهنګي ټولنو مسلینو له قفسونو څخه د څو سپینو کپتورو تر خوشی کېدو وروسته ویل غواړي په خپل دې کار سره د حکومت د سولې ملاتړ وکړي او په دې برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړي. دغه نندارتون چې د جمعې په ورځ تر ماپښین وروسته په کابل کې دارالامان قصر ته څیرمه ترسره سو، مسؤلینو یې هدف د سولې فرهنګ ته پراختیا او په هیواد کې د رواني جګړې ختمولو بلل. د همدې فرهنګي ټولنو له ډلې د فرهنګ خاطرای افرینان مسؤل بارش سروري ازادي رادیو سره خبرو کې د نننی پروګرام په اړه ازادي رادیو ته داسې ویل:
ای برنامه کې امروز شاهدش بودین به خاطر تبسم
دی وایز مر د نننی پروګرام هدف د خلکو پر شونډو باندې د خندا راوړل وو. د دې ترڅنګ مر د سولې کفتری چې په قفس کې بندي وي هوا ته مخوش کړي او غواړو په دې حرکت سره یو سولې فضا رامنځته کړو
ترې کې بدرېم یو فضا صلح او امید را ایجاد وکړو.
د همدې نندارتون پر مهال یو شمیر پلاستیکي تومنچې د نمونې په ډول پر ځمکه کښې شول سوې او په هیواد کې د روان جنگ د ختمولو په نعمت یې ورباندې سرې کرښې تاو کړې. د دغو ټولنو مسؤلینو وویل چې تر دې مخکې هم په هیواد کې د سولې د ټینګښت او د روان جنگ د ختمولو په هدف ورته پروګرامونه ترسره کړي دي. دوی وایي چې دا نندارتون په هیواد کې د سولې د جوړېدونکي پروګرام تر جوړېدو مخکې چې ټاکل سوی د نومبر میاشتې په پای کې په کابل کې جوړ سي ترسره کړ. دا نندارتون چې د ټولو پر مخ خلاص وو د بیلابیلو مدني ټولنو د غړو ترڅنګ ګڼو کسانو پکښې ګډون کړی وو. د دې نندارتون دوه تنو ګډونوالو ازادي رادیو سره خبرو کې په اوسنۍ حالاتو کې د ورته نندارتونونو ترسره کول ګټور وبلل.
و ای که ای پروگرام ها را برگزار کردن واقعا
دا کوم پروگرام چې نن تر سره سوز مرله پاره ډیر جالب او شو. ماشاءالله ټول ځوانانو پکښه ګډون کړی وو. زه هیله لرم چې دا ډول پروگرامونه نور هم په کابل کې جوړ شي ترڅو نور ځوانان هم سولې ته وهڅول شي. نور باید مش په هیواد کې جنگ و نه اوسي.
نه باید کشور ما جنگ باشه.
نمایشګر تو ځای کې مې وینم
دا کوم ننداره چې مرنن ولې د ډېره پزړه پوري و. دا ټول د سولې نشې دي. په واقعیت کې ټول افغان ولس د سولې غوښتونکي دي. په خاص ډول ځوانان باید په دې برخه کې نور هم کوششونه وسی ترڅو په هیواد کې وسرته سره سولې رامنځته شي.
ټوکې یو سولې سره سره د افغانستان بیا
د دې نندارتون ګډونوالو خپل خبرو کې د جګړې د پای ته رسیدو او په هیواد کې د وسرته سره سولې غوښتنه وکړه. دا یوازې د دې نندارتون ګډونوال نه دي چې په هیواد کې د روان جنگ د پای ته رسیدو غوښتنه کوي، بلکې ګڼ هیوادوال وایي چې د هیواد څو لسیزو جګړو خسته کړي او باید په هیواد کې وسرته سره سوله رامنځته شي.
ازادي رادیو خبريالان مو په ژوندۍ بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
دوستانو د ولایتونو څخه د مستقیمو ریپورټونو په لړ کې د فراه ولایت ته ځو. د غلطه زموږ خبریال احمد شاه فطرت وایي چې په فراه ولایت کې د امنیتي ستونزو له کبله یو شمیر ښوونځي تړل شوي دي. فطرت صاحب، سهار دې په خیر. خپرونې ته ستړی مه شي، په دې اړه اورېدونکو ته نور معلومات ورکړئ.
سلامونه وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو ویل، په فراه ولایت کې د امنیتي ګواښونو له امله په دې وروستیو کې تر تلوی او زیات څنګه چې هغه شذینه او نارینه دواړو برخې دي تلل شوي دي. مخکې دا څنګه د فراه په پشترود ولسوالۍ کې، شیبکو ولسوالۍ کې او پشتکو ولسوالۍ کې د امنیتي ګواښونو له امله تړل شوي وه، خو اوس په تېره اونۍ کې دغه لړۍ د فراه مرکز ته هم غځېدلې او خلک یې ډېر اندېښمن کړي. د فراه د مرکز شاوخوا تقریبا په 10 کیلومتره 8 کیلومتره کې هم ځینې ښوونځي هلته د امنیتي ګواښونو له امله تړل شوي او د هغو ښوونکو او سرښوونکو ته د ځینو کسانو لخوا ګواښونه شوي چې تاسو ښوونځي وتړئ که نه تاسو سره به بد چلند وشي. دا د ښوونځیو تړل تقریبا د 15,000 یا 20,000 په شاوخوا کې په فراه کې ماشومان او نور تنکي ځوانان د ښوونې او روزنې څخه بې برخې کړي چې خلک یې هم واقعا ډېر اندېښمن کړي.
فطرت صاحب، دا خو په داسې حال کې ده چې وسلوال طالبانو په ځانګړې توګه د دوی نوي مشرتابه بیا بیا ویلي دي چې له ښوونځیو سره به کار نه لري او ښوونځي به نه تهدیدوي، نو په فراه کې تاسو څه فکر کوئ چې وسلوال طالبان دي او کنه نورې ډلې دي چې د ښوونځیو د تړلو هڅې کوي؟
ما په د فراه د والي او همداشان د پوهنې ریاست سره په دې اړه څو واره خبرې کړې دي. دې که څه هم یو لامل د دولت وسلوال مخالفان بولي، خو په سیمه کې چې موږ معلومات کړي دي ځینې نور عوامل هم شته او په خپله د دولت وسلوالو مخالفانو یا وسلوالو طالبانو هم تر اوسه مستقیما په دې اړه رسنیو ته هم څه نه دي ویلي. دوی دا ښوونځي تړلي وي. ځینې کسان په سیمه کې وایي چې یو لامل خو امنیتي لامل دی، ځکه چې فراه کې اوس ناامني هم ډېره شوې او ناامني مرکز ته هم نږدې شوې، یعنې د مرکز په 40 کیلومتر کې وسلوال طالبان شتون لري. یو دا عامل دی. او په ځینې نورو حالاتو کې ویل کېږي چې ځینې ښوونکي هم نه غواړي چې دوی وایي ماشینه لري، ځینې بانې جوړوي او حتی په ځینو ښوونځیو کې په خپله ښوونکي هم نور ښوونکي ګواښي. نو د فراه والي محمد آصف ننګ په دې اړه د تېره اونۍ یو پیغام صادر کړی چې هر ښوونکی چې مکتب یې وتړل شي هغه به جدایي کېږي او حتی مابس ته معرفي کېږي. نو دغه ځینې جدي اقدامات شوي دي، یعنې نور عوامل هم شته مستقیما خپلو طالبانو ته ډېر حده لاس نه لري. او موږ هم دلته په سیمه کې چې خبرې کړي قومي مشران او سپین ږیري وایي چې دوی هڅه کوي دغه ښوونځي خلاص کړي او تر یوه اندازې
ډیر زیاته مننه کوو خغلی احمد شاه فطرت چې له فراه ولایت څخه دغلته د ښوونځیو د تړل کېدو په اړه ویل. ویل کېږي چې د ښوونځي د نامنیو له کبله تړل شوي دي. حکومتي چارواکي وایي دوی هڅه کوي چې د ښوونځي بیرته پرانیزي. په دې اړه د وسلوالو طالبانو چې په سیمه کې په جګړو بوختي دریځ هم مهم دی چې د ښوونځیو د پرانیستو یا تړل کېدو په اړه یې په ډاګه څرګند کړي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نوري زموږ بل خبریال روحلان وري ته ورزو دی په کونړ کې دی. په کونړ هغه ولایت دی چې زلزلې تر ټولو سخت ځپلی وو. همدارنګ له نورستان نه رپورټونه وایي چې دغلته د برګ مټال په ولسوالۍ کې پرون جګړه شوې ده. انوري صاحب، سهار دې په خیر، خبرونې ته ستړی مشي. لومړی راته دا ووایه چې د زلزلې نه وروسته اوس دغلته د زلزله ځپلو وضعیت څنګه دی؟ مرستې وررسېدلې دي او خلک بیرته ځای پر ځای شوي او که نه؟
مننه تاسو او درنو، زه هم سلامونه او سهار په خیر وایم. لکه څنګه چې تاسو ویلي چې کونړ د ولایتونو څخه دی چې زیات تلفات په دغه زلزله کې لیدلې دي. زیاتې سیمې داسې دي چې هغه لرې پرتې سیمې دي. په هوارو ځایونو کې یا د ولسوالۍ سره نږدې په دغه ساحو کې اوس هم کومکونه ویشل کېږي. پرون په مرکز اسدآباد کې د NRC یا د ناروې یو مرستندویه ټولنه ده چې هغې د خوا نه 46 کورنیو باندې مرستې وویشل شوې چې 8,000 افغانۍ وي هرې کورنۍ لپاره، دو درې کمپلې وي او یعنی غوره غیر خوراکي مواد و هغه وویشل شو. همدارنګه په وټپور کې د IOM د خوا نه 3 کورنیو باندې مرستې وویشل شوې. د کونړ مرستیال والي قاضي محمد نبی احمدي وایي چې په ټولو ولسوالیو کې سروې روانه ده او دغه ولسوالۍ چې دي په بېلابېلو خیریه مؤسسو او دولتي ریاستونو باندې ویشل شوي دي او هر اورګان مکلف ته چې هلته مرستې ورسوي. خو بیا هم دوی غوښتنه کوي چې باید مرکزي دولت او نور مرستندویان چې دي هغوی دوی سره همکاري وکړي او زیاتې مرستې ته راولېږي، ځکه چې دلته 10 کسان وژل شوي یو سل او پنځه ټپیان دي او له پنځه لسو زیات کورونه تخریب شوي دي، ویجاړ شوي دي. نو تاسو ته معلومه ده چې کونه یو یخ ولایت دی، دلته په هغه سیمو کې چې اوس بلدي خلک ځپلي دي هلته واوره به شروع کېږي. اوس هم لږه لږه شوې ده، یخنی ده او بې سرپناه ژوند کول ډېر مشکل کار دی.
دا راته وایي چې د تاسو نوم یو رپورټ درلود په برګمټال ولسوالۍ کې چې د نورستان ولسوالۍ د پرون جګړه شوې ده، اوس دغلته وضعیت څنګه دی؟
مننه صاحب، دغلته پرون سهار پنځه بجې د والي په وینا چې په سلګونو وسلوا چې داخلي او خارجي پکې شامل وو هغه حمله کړې د نورستان په برګمټال ولسوالۍ باندې. تر مازیګره پورې دغه جسټیټ بام درلود. والي وایي چې په دې کې درې سرتیري وژل شوي او یو لس ولسی وګړي او سرتیری ټپیان دي، او همدار شلو پورې وسلوال وجل شوي او زیات نور ټپیان شوي دي. جګړه پای ته رسیدلې ده، خو بیګا هم ما چې کوم معلومات واخستل خال خال په دغه ځایونو کې کېدلې، خو هغه جګړي زور چې دی هغه مات شوی دی، نشته دی. او همدا ان صاحب، دغه نورستان کې هم زلزلې خلک ځپلي دي. تقریبا مونږ چې کوم راپورونه اخستي وو، کسان مړه دي، شپږ اویا زخمیان دي، په سلګونو کورونه هلته ویجاړ شوي، همدارنګه څاروي د منځه تللي دي. نو هغه خلک هم مرستو ته اړتیا لري. والي وایي چې پرون په دواب نورګرام کې مرستې ویشل شروع شوي دي، وانټوګل ته بېګا رسېدلي. همدا دوی کوشش کوي چې نور ولسوالیو ته چې چېرته ځایونه اوښتي دي هلته مرستې ورسېږي. خو لکه څنګه چې د کونړ چارواکي زیاتو نورو مرستو غوښتنه کوي، همدارنګه هغوی هم دا غوښتنه کوي چې باید په وخت باندې هغه زلزله ځپلو ته مرسته ورسول شي. تر څو
ډیره زیاته مننه انور صاحب له تاسو نه. قدرمنو دوستانو، په کونړ او نورستان کې د ازادي راډیو خبریال رهولان وری و چې د دغدواړو ولایتونو د زلزله ځپلو په وضعیت او همدارنګه په برګمټال کې د جګړې په اړه معلومات راکول. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په افغانستان کې سوله او ثبات د سیمې لپاره ګټور دی او د هر هغه هیواد هر کلی کوي چې د افغانستان د سولې په پروسه کې رول ترسره کول غواړي. له پیښوره د ذبیح الله شفق راستولې رپورټ اورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي هر څوک چې په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره خپل رول ترسره کول غواړي پاکستاني هر کلی کوي. د دغه وزارت وایند همداراز یو ځل بیا پر دې خبرې ټینګار کړی چې د پاکستان امنیتي ځواکونه په ضربیزه پوځي عملیاتو کې د خو او بدلو توپیر په ټول وسلوال ځپي، او په خبره چې دغه پوځي عملیاتو په لږ وخت کې ښې نتیجې ورکړي دي. دا څرګندونې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت وایند قاضي خلیل الله د جمعې پر ورځ په پایتخت اسلام آباد کې په خپلې اونیزي خبري غونډه کې خبریالانو ته د وینا پر مهال کړي. قاضی خلیل الله د ایران د ملي امنیت دالی شورا د منشي علي شامخاني غو سرګندون ته په اشاره چې وای ایران چمتو دی چې د افغانستان د سولې لپاره له پاکستان سره ګډ کار وکړي، وای پاکستان د هر هغه هیواد تر کله کوي چې د افغانستان په سولې کې رول تر سره کول غواړي. اصل مقصد دا دی چې په افغانستان کې سولې راشي، او کڅوک په دې لړکی له افغان دولت سره خبرې کول غواړي چې د سولې د مذاکراتو لړۍ د بیا پیل کړي، نو دا به د هغه هیواد په ګډون افغانستان او سیمې لپاره یو ګټور ګام وي. دا په داسې حال کې دا چې د ایران د ملي امنیت دالی شورا منشي پاکستان د خپل سفر پر مهال د دې هیواد له چارواکو سره په دوه اړخیزو اړیکو سربیره د سیمې پر وضعیت خبرې وکړې، او همداراز د افغانستان سوله او ثبات د سیمې د هیوادونو لپاره ګټور وباله. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت وایند همداراز یو ځل بیا پر دې خبرې ټینګار وکړ چې پاکستان پر خپله خاوره د خو بدله توپیر پرته د ټولو وسلوالو پر ضد عملیات کوي، او ادعا یې وکړه چې نړۍ هم د تروریزم د ځپلو په لړ کې د پاکستان د هڅو ستاینه کوي. قاضي خلیل الله د څرګندونې تر هغې وروسته کړې چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو چارواکي تیره ورځ ویلي وو چې لا هم په قبایلي سیمو کې د وسلوالو مرکزونه او پټنځایونه شته دي، او پر پاکستان یې غږ کړی چې په دې لړ کې د جدي اقدامات وکړي. دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان امنیتي ځواکونو د 2014 میلادي کال د جون رئیس ډیورنډ کرښې ته څیرمه په شمالي وزیرستان او یو شمېر نورو قبایلي سیمو کې د ضربیزه پناه پوځي عملیات پیل کړي چې لا هم روان دي. که څه هم د پاکستان پوځي مقامات ادا کوي چې په دې عملیاتو کې شاوخوا 3000 کورنۍ او بهرني وسلوال وژلي او د هغوی لسګونه مرکزونه یې له منځه وړي، خو خپلواکو سیمو ییزو سرچینو لا تر دې دمه د دوی د دا پخلی نه دی کړی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د یونان ټاپوګانو ته نږدې د کډوالو دوه بیړۍ په دې روسي کې ډوبې شوې دي. ویل کېږي چې په دې کې یو شمېر افغانان هم سپاره وو. فرشته جلالزی پیری پورت لري.
د یونان صدر اعظم الکسیس سپراس نن د غیر قانوني کډوالو د دوه بیړۍ د غرقېدو د خبر تر خپرېدو وروسته خپل پارلمان ته وویل چې دغه بحران د حل لپاره د اروپایي هیوادونو کمزورې دریځ د شرم وړ دی.
تونیزو د دې مېرس افتس تا کیماته تو ایګیو دن خبرازو نپلا نکروس پروسفیګس.
سپراس وای زه د اروپا د رهبری په کړی کې د غړي په توګه وایم چې خجالت پاسم. زه په دې شرمنده یم چې اروپا په مؤثر ډول د بشري ډرامې ته جواب نه دی ورکړی او په دې اړه د بحثونو کیفیت د شرم وړ ګڼم. سپراس نن خپل پارلمان ته دا وینا په داسې حال کې کوله چې د یونان ټاپوګانو ته نږدې تیره شپه د غیر قانوني په ناغښتونکو په دوو بیړیو کې چې غرقې شوې دي ګڼ شمېر ماشومان وو. رپورټونه وایي چې نن سهار 19 جسدونه د سمندر له اوبو څخه راوي سلسل چې په هغه کې شپږ مېرمنې او لس کوچنیان وو. د فرانس پرس خبری اژانس خبریال وایي چې د اکتوبر په میاشت کې لشتلجه اتش پیته تنه چې د یونان ټاپوګانو ته د رسیدو هڅه کوله غرق شوي او مړ شوي دي. په یونان کې د میشتو افغانانو د وی ټولنې مشر کاظم رویش نن ازادي راډیو ته د دغې پیښې په اړه وویل
وس د جوی حالت خراب شوی دی. اوس په سمندر کې ډیر موجود نشته او دوی چې راځي په یو کشتی کې دا کشتی زاړه دی لیاو نن لبر نه په دې کې ډیر کسان دي لکبل دوکېږي لږ خرابي هوا چې دی چې دریا د حالت خراب دی دا دوکېږي.
ښاغلی رویش وای چې په سمندر کې د اوبو د طوفان کېدو له امله د غیر قانوني کډوالو لپاره یونان ته رسیدل د پخوا پرتله ډیر خطرناک سوی دی. په یونان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د نړیوالی ادارې یونیسیار یو ویان د ازادي راډیو ته وایي چې په وروستیو کې د هغو افغانانو شمیر زیات شوی دی چې یونان ته ورځي.
In recent days we have seen increasing numbers of Afghans coming to Greece.
شغلای ردموند وای په روسیو کې د هغو افغانانو شمیر بیخي زیات شوی چې یونان ته راځي. دا نه د څرګند چې ولې په روسیو کې زیات شمیر افغانان یونان ته ورسیږي، خو په روسیو اونیو کې دا شمیر زیات شوی دی او په عین وخت کې د هغو خلکو شمیر کم شوی چې له سوریې څخه راټشته. خو بیا هم د سوریې خلک هغه لوړ شمیر غیر قانوني کډوال دي چې اروپا ته پناه وړي.
زموږه آزادۍ رادیو نوري دوستانو، شاروخ خان 50 کلن شو خو وای چې له سینما نه لاس نه اخلي. په دې اړه یو ریپورت زموږ د خبرونې په دوهمه نمایي کې اوریدلی شي. اوس هم راځو یو بهرني ریپورت ته. هغه دا دی چې د امریکا وای په سوریه کې د بشر الاسد د رژیم د منځلارو مخالفانو سره پوځي مرستو لپاره یو کم شمیر ځانګړي ځواکونه دغه هیواد ته استوي، خو ماموریت به یوازې روزنه او مشوره ورکول وي او په جنگ کې به مستقیمه برخه نه لري. سلطان محمد سرور او په دې اړه نور تفصیل.
واشنگتن د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې یو محدود شمیر ځانګړي ځواکونه د بشار الاسد د رژیم هغو وسلوالو مخالفینو سره مرسته لپاره سوریه ته استوي چې د دغه هیواد په شمال کې د اسلامي دولت ډلې خلاف هم جنگيږي. د سپینې مارنی ویان جوش ارنست وویل چې جمهور رئیس باراک اوباما امر کړی چې له 500 کم شمیر دغه عسکر سوریه ته واستول شي.
Will be in Syria and they will be offered.
دغه ځنګړي ځواکونه به په سوریه کې وي او دوی به د رژیم د مخالفینو هغو منځلارو قواو ته چې د سوریه په شمال کې د اسلامي دولت ډلې خلاف هم جنگيږي ځینې مشورې او روزنه ورکوي او دوی سره به ځینې مرستې کوي.
Moderate opposition forces that are fighting ISIL in northern Syria right now.
د امریکا د دفاع وزارت یو لوی چارواکي خبريالانو ته وویل چې دغه ځواکونه به راتلونکو میاشت سوریه ته ورسیږي. امریکا وروسته لدې سوریه ته د خپل ځنګړو ځواکونو د استولو فیصله کوي چې روسیې په دغه هواد کې د بشار الاسد د رژیم د ملاتړ لپاره خپل پوځي رول پیوړی کړی دی. د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سرګی ریابکوف وویل مسکو د سوریه د رژیم له هماهنګي پرته په دغه هواد کې د امریکایي ځواکونو څخه کار اخیستل نه مني. یو میاشت کېږي چې روسیې د بشار الاسد د رژیم د ملاتړ لپاره په سوریه کې بمباري پیل کړې ده. بلخوا د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری په ویانا کې د سوریې د کړکیچ په حق له د نړیوالو خبرو په پای کې پرون وویل چې واشنگتن، مسکو او څه د پاسه لسو نورو هیوادونو له ملګرو ملتونو وغوښتل چې د بشار الاسد د رژیم او مخالفینو ترمنځ یو نوی ډیپلوماتیکه پروسه پیل کړي. روسیا او ایران د بشار الاسد کلک ملاتړ کوي، خو واشنگتن او متحدین یې ټینګار کوي چې دای باید له جنګ وروسته حکومت کې کومه ونډه ونه لري. د ویانا په خبرو کې د ملګرو ملتونو او اروپאי اتحادیه د استازو ترڅنګ د ایران او سعودي عربستان په شمول د ولسو هیوادونو ډیپلوماټانو برخه درلوده، خو د سوریې د رژیم او مخالفینو استازو په دغه غونډه کې ګډون نه وکړی.
دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اورئ. وسم په افغانستان کې اتنیمې بجې شوې. یو وار بیا د کابل سټوډیو ته ځو. سید کمل شارف د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی دروړئ.
د کندز د پیښو حقیقت موندنې کمیسیون وایي چې خپل رپورټ حکومت ته سپارلی دی. د پکتیا ولایت شپږ ولسوالۍ ته د غزدلی سړک د پرانستل لپاره کار روان دی چې کدای سي نن پرانستل سي. د غور والی د دغه ولایت په محبس کې له زندانې شوو سره تر لیدو وروسته ویل چې پر دغه شوو باندې جنسي تیری نه دی سوی، خو د تحقیق پر مهال د ځینو څارنوالانو لخوا شوو ته د بیا ځای وړاندیزونه سوي چې دا موضوع به کلکه وڅېړي. د رومانیا چارواکي وایي تیره شپه په پایتخت بخاریس کې په یوه نایټ کلب کې چاودنې او اورلګیدنې له امله شپږ ویشتن وژل سوي او اته اتیا نور ټپیان سوي دي. د نړۍ مشران وایي د ویانا پرونی غونډه کې د سوریې د سولر لیمکلن بحران د حل لور ته یو څه پرمختګ سوي، خو د بشار الاسد د برخلیک په اړه اختلافات حل سوي نه دي. او د ناروې یو محکمې پرون دغلته یو کوردي ملا په اتلس میاشتې بند محکوم کړ.
شاروخ خان چې د هند سینما وتلې لوبغاړی دی 50 کلن شو، خو وایي چې له سینما لاس نه اخلي. د هند سینما دغه مشهور ستوری وایي چې لکتر لګواړي 15 نور خوراخه فلمونه جوړ کړي. اسمت ساروان په دې اړه رپورت لري. ورپسې ساينس او ټکنالوژي او ازادي اوریدونکي له یاده مباسي.
ایک لڑکی تھی دیوانی سی، ایک لڑکے پہ وہ مرتی تھی، نظریں چھکا کے شرم آ کے گلیوں سے گزرتی تھی، چوری چوری چپکے چپ.
د هند سینما نامتو ستوری شاهرخ خان چې 50 کلن کیږي وایي چې لا هم د سینما له نړۍ څخه رخصت نه اخلي. شاهرخ خان به د راتلونکي دوشنبه په ورځ 50 کلن شي. دی وایي ما فیصله کړې چې له 50 تر 55 کلنۍ 15 ډېر ښه فلمونه جوړ کړم. دا به خورا مشهور فلمونه وي، بې جوړي فلمونه.
جب بھی ملتی تھی مجھ سے پوچھا کرتی تھی پیار کیسے ہوتا ہے.
شاهرخ خان دغه راز وای غواړم مخکې تر دې چې مرشم دومره فلمونه جوړ کړم چې څومره ممکن وي. شاهرخ خان چې په خټه پښتون دی، د ګڼو نورو ځوانانو په شان په فلم کې د کار کولو لپاره له ډیلی څخه بمبئی ته لاړ او په نسبتا لنډه موده کې د بالیوډ په یو مشهور ستوري بدل شو. د په اتیایم لسیزه کې په تلویزیوني سیریالونو کې دوبلاش کاوه. د د لومړنی فلم په 1920 میلادي کال د دیوانه په نوم راووت. شاهرخ خان په څه باندې شل کلن فلمي ژوند کې تر اتیا په زیاتو فلمونو کې رول لوبولی چې اکثره یې د دل تو پاگل هی، کچھ کچھ ہوتا ہے او چنائی ایکسپریس په شان بریالی شوی دی.
دل تو پاگل ہے، دل دیوانا ہے، دل تو پاگل ہے، دل دیوانا ہے.
د شاهرخ خان د شهرت اندازه د دل فیسبوک پانه هم لګولې شو چې تر 15 میلیونو زیاتو خلکو لایک یا خوشا کړی دی. د د شهرت په هند پوری محدود نه دی، بلکې په پاکستان، افغانستان، روسیې او ایران کې هم د ډیرو خلکو خوشی شي. شاهرخ خان منتقدان هم لري. د فلم کرکتون کې وایي چې شاهرخ خان په تمثیل کې مبالغه کوي او د تمثیل او اکټ شیوی محدود دي. خو له دې سره سره د کرکتون کې په دې کې هم شک نه لري چې د شاهرخ خان شهرت بې ساری دی. دی دا توان لري چې د فلم د لیدونکو زړونه خپل کړي. د فلم کرکتون کې سوپرنا شرما وایي شاهرخ خان دا وړتیا لري چې څوک وژړوي، وخندوي او پر وینجلې مین کړي او دوه نیم ساعته لیدونکي له ځان سره په فلم کې وساتي.
ذرا آپ کی امانت ہے، ہمیشہ آپ ہی کی رہے گی. آپ کو کیا لگا؟
په ورستیو کې کله چې د بریتانیا یو پوهنتون شاهرخ خان ته افتخاري دکتورا ورکړه، د ده یو مینوال په فیسبوک کې ورته ولیکل: د زړه دکتورا، کله چې خفګان، مایوسی او بد حالت احساسوم تاسو مشته ښه احساس راکوي. فوربس مجلې د شاهرخ خان شخصي عواید 26 میلیون ډالره اټکل کړي او د یې په فلم کې د کار کولو په بدل کې د اجوري د زیاتوالي نظر په نړۍ کې اتلسم فلمي ستوري بللی دی.
دل تو پاگل ہے دل دیوانا ہے دل تو پاگل ہے دل دیوانا ہے
دا سائنس او ٹیکنالوجی دنیا
ګوګل کمپنی اعلان وکړ چې د نړۍ یو شمېر خلکو ته د وړیا انټرنیټ رسولو لپاره بالونونه الوزولو ته تیار دي. او ولې ځینې حیوانات لکه سمساره د خوب په وخت یو سترګه پټوي؟ د ساینس او ټکنالوژۍ د لړۍ په دې برخه کې د دغو دوو موضوعاتو په اړه معلومات درکوو. ګوګل کمپنی اعلان وکړ چې د نړۍ یو شمېر خلکو ته د وړیا انټرنیټ د رسولو لپاره بالونونه الوزولو ته تیار دي. ګوګل وایي چې په لومړي پړاو کې باید انټرنیټي خدماتو بالونونه د مځکې د اتموسفیر په هغه برخه کې ځای پر ځای کړي چې ورلاندې د انډونیسیا هیواد دی. دا بالونونه به د دې سیمې خلکو ته له انټرنیټ سره د وړیا ارتباط امکان برابر کاندي. د انډونیسیا په ولس ټاپوګانو کې نږدې 2.5 میلیونه انسانان اوسي او اټکل کېږي چې یوازې 240 میلیون تنه یې له انټرنیټ کار اخیستلی شي. د ګوګل پروژې سره سم بالونونه به 3000 متر لوړ د انډونیسیا د پاسه ځای پر ځای شي او د لوړ سرعت انټرنیټ په لاندې مځکې ته اولی شي. ګوګل د دې بالونونو د ځای پر ځای کولو مصرف له سوداګری اعلانونو څخه باسي. د ګوګل د دې پلان اصلي هدف دا دی چې شاوخوا 100 میلیونه انسانان چې حاضر دمه له انټرنیټي خدماتو به برخې دي انټرنیټ ترلاسه کړي. ګوګل دا پروژه تر دې وړاندې په نیوزیلند، آسترالیا او د امریکا د کالیفورنیا او برازیل په لری سیمو کې آزمویلې و. ولې ځینې حیوانات لکه سمساره او تمساح د خوب په وخت یو سترګه پټوي؟ آسترالیایي څېړونکو چې په دې برخه کې څېړنې کړې وایي چې دې پوښتنې ته ځواب موندلی دی. د دوی په وینا که حیوانات د خوب په مهال دواړه سترګې پټې کړي نو د ښکار کېدو خطر یې زیات دی. خو د سمساره په شان حیوانات د دې لپاره د خوب په وخت یو سترګه نه پټوي چې د ځان دفاع ته چمتو ووسی. کله چې د حیوان یو سترګه پټه او بله پرانیستی وي د مغزو نیمه خوا یې فعاله او نیمه ویده وي. فعاله برخه حیوان له خطر خبروي. د آسترالیا د لاټرو پوهنتون څېړونکو ویلي چې دا ډول خوب یوني همس فایر نومیږي. تمسا په دې مشهوره ده چې ډیر وخت په یو سترګه خوب کوي. پر تمسا سربیره ځینې مرغان، خزندگان او اوبژوي هم د خوب په وخت یو سترګه رڼا ساتي.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا
ازادي او اوریدونکو جوړونکو فریبا ظاهر
د ازادي او اوریدونکو د خبرونه مینوالو السلام علیکم. ستاسو د روغتیا په هیله داونې مو بیا هم ستاسو درنو اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه تر لاسه کړی دي چې ډیرې د ورستیو نام نه یو په اړه دی. البته د یادونې دي چې داونې د هلمند ولایت څخه زموږ دوستانو خپل پیغامونه ډیر پریښیدي او د دغه ولایت په دینو برخو کې د ورستیو نام نه یو څخه شکایتونه کړی دي. خو دا شکایتونه به د روزګان ولایت څخه دی او اوریدونکو په شخ پهل کوی ورسته به د هلمند اوسیدونکو ته ورسو.
السلام علیکم. زه د روزګان د ولایت له ډیراوته ولسوالۍ د لوړ دی ځکه معلم قدیم خبره کومه. زما رئیس جمهور صاحب ته دا پیغام دی چې وروره دغه د لوړ دی ځکه خلک ډیر تازه بخته دي. دا په نکهاو په زراهاو حیوانان انسانان پر دښتو او پر بے بانو باندې دی او په ټول پسمنه په دغه دیشانو چې د کمپاین او سره غورځي او تر هغه ورځې دا وانونه او دغه واته پوسټ ټول راټول سوي دي چې سمسلاختي او کم کوشتي او سګزای دي او خرابه ده او کنجاکټي کښته ګرځي دي کښته دي ځک دي دا ټول پوسټ راټول سوي دي د صالح خان په وتاک نه نوتلي دي یو ځای دي نه راوځي نه جنگ وسره کې نه شي کې وروره بالا خراب طالبان متناسي بالا ده دي او طالبان سلګه د منځکا په مابین کې مفاصله نه سه دا نقشې دي بالا په شکرانه کې په دامه باندې ناری ورته وي وروره نه جنگ کې نه شي کې موږ د جمهور ساتو دا دي چې دغه یاد د خپل پوسټ دا ودانه پوسټ په اړه وسره کې دي یاد په دې باندې د یلمند ورو پر غاړه دي او یاد یو تر اوځي سم دم جنگ دی وسره کې طالبان دي شي واخ یو خاطه دي چې وروره دا خلاص شي د مندان یو وسله او فاطمه دي سو دا دی و چې نه کې ما شو په لید دا ټول د شام شي مشه دي سې دي وروره نه دا ملیان او پرېږدي وروره چې نه وبواله شي اغه وڅ سول بیا چې ان کې پاته دي وروره وسه لوی ولو کې نه پرېږدي تکام پر کې نو زموږ دا لور مقامات صدا هله ده دي وروره په دغه کې وکزام دي د رئیس جمهور وکي دا مشران دي وروره وکي چې دا خلک خپل کوروت او لار شي د شندار بدر دي وروره ټکول ټکور دي و سلام
بله سلام علیکم زه اسمت له هلمند ولایت څخه خبرې کوم د نادالی ولسوالۍ د چنجر د سیمه څخه اوس د دې پر پوسټو جنگ شروع دی ورورجان ته زموږ پیغام ژر تر ژره نشر کړئ په تدوی کې چې د ټول دولتي چارواکي واوري او دولتي چارواکي دغه ته اله نه کوي چې کومه کراسي او د سلوال طالبان د داشه سره روان دي او ولایت خبره ولاړ د نو مشیر ولاړ سره سره ژمې السلام علیکم او پیغام مصطفی بله سلام علیکم زه اسمت هلمند ولایت د نادالی ولسوالۍ د چنجر د سیمه خبره کوم وسلوال طالبان چنجر سیمه ونیول اوس پر بشرا باندې ورل شوی ولایت ورغلی دی دا حکومت خپله پوسټې ورل کوي دا څنګه کار دی او ملکیان یې په خلاص کړل او چارواکي دې وژل کیږي دغه ته دې تام نه کوي موږ د دولت صدا یې نه ده چې ژر تر ژره دغه سیمه بیرته د وسلوال طالبان سره ونیسي سلام علیکم
زه سمجه ده بابا جی سره خبرې کوم دا بابا جی جنگ شروع دی وروره په لتا او په زرها مو کډ تا دی په وطن کې ماسا تا دی ملي و دو مرمی را غورځي غټ مرمی را غورځي جنگ پر شورې به دوی مغرب پور دی دا څنګه د وطن خدمت دی موږ ولې د پاکستانیانو سګلا کوو چې پر کومه غره غورځولې نو دوی خو بل غوانه لا نه توهي دا په زرها او کډ پا دی په وطن کې ماسا را دي د غم به دي څوک کوي بیا له خپل ګولې تر دا په لګي وسلام
وعلیکم السلام علیکم زه د ایمن ولایت بابا جی ولسوالۍ څخه خبره کوم زه خپل ولې د سترګو لیدلې حال د توایم کوم مشکل چې ودرته کوم جنگونه چې وای هغه ټول ختم دي وزدا غړې کوم مشکل نشته امنیت دي کوم مشکلات چې وای امنیت دوه کونه وتراله کوم مشکلات له منځه یو ورته د بابا جی په سینه کې جنگ شروع دی ډیر شدید جنگ د کندوز څنډې د ایلمن په سینه باندې نه کوي ک د رئیس جمهور څخه زموږ دغه پیغام دی ک دوی د ایلمن سره مرسته کوي وښته امنیتي ځواکونه راواسي ک ولایت سکوت وکړي بیا هیڅ په درد نه خوري امنیت چې د کندوز پر کان کې جنگ بمباري کې سیو عملی لا فوجانو حکومت په خوځي خوښتي اول د سره څخه د خپل فوجو دغه تامه د ګور کې د ایلمن ولایت سکوت ونه کې
السلام علیکم و رحمۃ اللہ و برکاتہ زه عبد الولی خاکسار د هلمند ولایت د مارجه د ولسوالۍ څخه ستاسو سره دا پیغام پریږدم ګور پر موږ بدل دی جنگ شروع دی دا خو د دواړو په توپن راځي موږ په کورو کې مشتي ګور دا موږ پیغام مول مقامات ته ورسوي او نشر کړي والسلام د ازادي رادیو
بیا سلام علیکم زه وی خالد ده هلمن لشکر ده تخصص په تمایز کې ما ما او ابوان حکومت څخه هیله ده غوډې چې دا لشکر ده خپل ګود سبب جوړ او خپل سره مرسته وکړي دې ته صح خال دې او سلام
ده هلمن د اوسیدونکو شکایتونو مو اوریدل چې له چارواکو څخه د امنیت ټینګښت پاره غوښتنې کړې دي لکه چې تاسو صبح هم په راپورونو کې اوریدل وی او دوستان مو هم ویل چې په هلمند کې د تیرونی رئیس د حکومتي ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ جګړې ډېرې شوې دي سربېره پر دې چې د دولت په یوشمیر ولسوالیو کې ناکراری دوام لري په ورستیو کې د لشکرګاه شرطه تیرمه د باباجی سیمه د تودو جګړو شاهد و دغلته د جګړو لپاره ځینې کورنۍ هم به ځای سوي دي چې بیرنیو مرستو ته اړتیا لري. د هلمند امنیتی وضعیت او د به ځای سوي دستونزو پاړه سمور همکار اجمل ان د هلمند لوالي جنرال مرزا خان رحیمی سره مرکه کړې او په سر کې د دوغو جګړو د ورستي حال پاړه پښتنه ځینې کړې ده په کاټ په وورو
دښمن یو څو تارکات درلودو د درې څلور ورځې تر مخ شاو اطراف لشکرګه هغه ولسوالۍ د نادالی او ولسوالۍ د ګرش وه. نو هلته الحمدلله د موږ مسله قواو له ځانه ډېر ښه دفاع وکړه او دښمن ته ډېر جدي تلفات اوښتي دي. په ښار باندې نو خطر نشته او نه و.
دا د بابا جي په سیمه کې چې ویل کېږي ښار ته نږدې پرته وه څو ورځې مخکې د ناکرارۍ او رپورټونه و. اوس هغلته وضعیت څنګه دی؟
وضعیت نورمال ده. هلته هغه مشکل چې هلته لیکم موجود و هغه حل ده. د موږ قوتونه ځای په ځای دي او دا فعلاً زه تاسو سره خبرې کوم. د موږ عملیاتو قسمت د مارجه قسمت د نادالی او ګرش کې دوام لري. د خاص مشکل سره موږ مخامخ یو.
والي صاحب د بې ځایه شو خبره کیږي په هلمند کې وایي چې ګڼ شمېر خلک له دغه سیمو نه چې تاسو ورته اشاره وکړه چې ناکرارۍ پکې روانې دي بې ځایه شوي دي مرکز ته راغلي یا په نورو نسبتا امنو سیمو کې دیره دي او وایي دوی له جدي ستونزو سره مخ دي. دغلته د داخلي بې ځایه شو کډوالو د ستونزو په اړه راته وایي څومره ورته رسیدګي شوي؟
ډېر کم خلک په کورونا غو مناطق کې دښمن لوغو ځای فایرونه کول اندښنه کول هغه بې ځایه شوي دي. زه غواړم مختلفه لرو خاص کومکونه ورسو ان شاء الله. او داسې چې په شکل د دستجمعي یا په عمومي شکل د خبره نشه اصلا څوک لخارونه له ولسوالیونه له مرکز نه بيځای شي.
ولی سه په نور ولایتونو کې چې کلکو امنیتی ستونزې سره مخي عموما له مرکز نه کومک واړی او مرکز نه کلا ورته کومک نه رسیږي او په دې برخه کې ګيلي او شکایتونه هم رامنسکيږي. تاسو چې د غزاینو کې ستونزې سره مخي په ځنګړې توګه له امنیتی ستونزې سره له مرکز سره متماس نیولې د امرسته در سره کړې ده دغلته اوس کافي ځواکونه لري چې د شتو چیلنجونو په وړاندې مقاومت وکړي؟
موږ الحمدلله په هلمند ولایت کې خپل منظم قطاعات لرو او ښه قطاعات لرو. ضرورت دي دوی لپاره نو اوس موږ له مرکز نه کومک وغواړو او کوم کومک ته ضرورت وو یا ولرو په وخت زمان له موږ سره دائم کومک شوی ده.
د هلمند ولی مرزا خان رحیمی و چې د هلمند ورسیو پیښو په اړه خبرې کوله. دوستانو د خبرونه لا هم دوام لري او په دې برخه کې به د یو شمېر اوریدونکو هغه پیغامونه درووړو چې پر نورو مسایلو ژغېدلې لکه د بیکاری ستونزې د ژمي پر رسیدو سره د بې ځای سوي کورنۍ ستونزې چې دوی د ناامنۍ لکه بل بې ځای سوي دی البته او په پای کې هم د هغو کسانو غوښتنې او ستونزې در سره شریکو چې د تیرې ورځې د زلزلې لکه بل زیانمن سوي دی او له دولت څخه مرسته غواړي. په کډه پای وغور.
السلام علیکم. محمد ولی مدیرمند ولایت می تماس ولای دی دا کالداری دي شارواکو می دا وختنه دا کالداری باید باندې پاکستان څه په مخ نه دی خړی. پاکستان هر شی دا باید ټول شی نه باندې دا ډیر ځانی ملک دی. وختنه می دا دی شارواکو چې دا کالداری دی باندې.
ہلو السلام علیکم. زه آزاد دی کار کوم ته ټول سنورانی کوم جمعانو اسرائیل در زابل ولا خان جو رسوالی ما کا کیا افغان جو رسوالی ما صدر اف ایران کی ما کارونه نست تاکلی ده ما ده خبر ده سی باید دا بچا موږ بچا موږ در بازار کړي باید افغانستان جو تکا پیدا کی موږ ټول افغانان در بازار فصل مسافر جو
السلام علیکم. زه سید محمد د غزنی د ولایت ناوی د ولسوالۍ اختلال د هلمند ولایت ګرمشیر په ولسوالۍ کې کار کوو. کارونه دلته ناسته موږ د لوړو مقاماتو ته ورسو اوس د خټې ډېرې ارزانه دي تو هغه کارونه ناسته د خټو کارونه نه پیدا کېږي. یو کارګر یو ورځ سل روپۍ نه پیدا کېږي. السلام علیکم.
السلام علیکم. د آزادۍ رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. بعد سلام زه د کندهار ولایت څخه د نمی نایز خبره کوم. عبدالرحمن نمیږم. کاروبار نشته پیسې نشته داسې یو د در په در یو څنګه نه سم اجر راغلی یو داسې یو نسو کار کوي سار لاړ شو ورچو کو دی یو ماښام دغه سره شو نه د ورور پیلرو نه د غړور پیلرو نه د سرای کریا لرو. ما د لوړپوړو چارواکو څخه دا غوښتنه ده
زمغه و دغه ته دې لږ پنګونه وکي. السلام علیکم.
السلام علیکم عبدالحق منګلم د هلمند ولایت د ګرمسیر ولسوالینه. لکه څنګه چې درې ورځې کیږي د شهید عبدالغفور متوسطه ښوونځي د معلمانو د نشتون له امله تر اوسه هیڅ دولتي ادارې او ملي امنیت هیڅ په دې اړه باندې معلومات نه دا کړی، او درې ورځې کیږي د معلومانو د نشتون له امله ښوونځي تر اوسه او شاګردان ګرځي د ښوونځي شاوخوا ګرځي او معلمان نشته. ده باید چې دولت او لوړ پوړي چارواکي په دې اړه باندې سمدستي اقدام وکړي. وسلام.
الو السلام علیکم. زه د پراډ ولایت څخه جانان زنګ وم. دغه مجرین چې دغه پښتورو د ګرانی ګنجاباد بالا بلوک د پرارو د جنگو د لاس بشتراګان راغلي درې بداره دي. یو مې هم درالې صاحب نو دغه بشتراګان دلته کومک نه کوي. د مجرینو سره کوم چا واسطه د لوړ شي ورکی که چا واسطه نه د لوړ هغه د نمبرې نو زما د دغه چارواکو ته دغه درخواست دی صاحب د دوو غم وخوری دغه مجرونو ژر تر ژره چې بیخي په بد حال کې دي بیچارهګان. السلام علیکم رحمتالله.
سلام دی د راډیو ازادي و ټولو کارکوونکو ته. دغه دی زه دا پیغام پرېږدم ورو ازادي کې چې د افغانستان دولت ټولو دولتي چارواکو او د افغانستان د مخالف مسلو طالبانو و مشرانو ته ورسي چې موږ د غورماشت ولسوالۍ دغه لاس د ښو خلکو چې نه سرپنا لري نه یو کم شی لري ټوله وشنه اسمان ته ویخ ته یو کوچنیان پراته دي ټوله سینه او بغل شوه. اوس دولت په قرارګاه کې پروت دی، طالبان په ولسوالۍ کې پراته دي، څاکه نشته څوک یې نشته. که زموږ سره دغه دواړه خواوې دغه شو کوي موږ دغه بېچاره او خلکو سره یا دې ژر خپل جنګ شروع کړي چې یوه خوا ماته شي او یو حکومت راشي په دغه ولسوالۍ کې، یا دې تر شا شي چې موږ دغه خپل بېچاره کوچنیان خپل وهلو او خلو او خپل وضعیت ورسو. په قرآن دې مې قسم وي چې درې کوچنیان خو موږ دلته یو لس کوره په یو وچ جر کې پراته وي او شنه اسمان ته څومړي دي نه نور مونږ د سینه او بغل دي ټوخی په ګاډ دی بالا نه دوا سنه درمل سنه ډاکټر نه هم شي. دغه پیغام دی ورودو ازادۍ ته. موږ د غریب بیچارهګان خلکو یو، په هیڅ هم منظور نه رسیږي، فقط انتظار چې دوی به کله یوه خوا ماتېږي یوه خوا به درشي. وسلام.
نورستان ولایت نه قاری محمد مدني ازادي راډیو سره په تماس کې. لومړی د ازادي راډیو ټول اوریدونکو همکارانو ته سلامونه نیکې هیلې او احترامات وړاندې کوم. وروسته د سلام نه کوم زلزله چې افغانستان او بعضي هیوادونو په کچاله پندستان کې هم د زلزلې شدت ډیر زیات وو. پندستان کې هم مالی او جانی تلفات ډیر زیات اوختي دي. خودش په مرکز پادون کې اتل لاس کورونه ویجاړ شوي دي او اکثریت کورونه دیوالونه هم نړېدلې دي. همدارنګه د نورستان په واما د سالې کې هم تر دېش متولې خپل کورونه نړېدلې دي. باندې او کلیوال سمو ته غزیدلې سرکونه هم په بشپړه توګه تخریب شوي دي. اما متاسفانه د نورستان بعضي ولسوالۍ متروس حالات نه خبر نه یو، ځکه چې هغه ټلیفوني مکالمات په سمو توګه کار نه کوي. کامدیش غریګمټال او منډول ولسوالۍ ته امکان لري چې په دغه ولسوالۍ کې هم خلکو ته مالي او ځاني تلفات اوختي وي. نو د هر حال مرکزي حکومت نظرمان دا هیله ده چې نه تنها په نورستان کې بلکې په ټول هیواد کې هغه کورنۍ چې زیانمنه او بې کوره شوي دي هغوی سره د هغوی ژوند ښه والي ته واجه ژر تر ژره مرسته وشي. وسلام ډېر په احترام.
الو السلام علیکم. زه د کاپیسا ولایت د علسی ولسوالۍ نه خبرې کوم. مالی سي دغه محترم علسی کې زلزله شوې ده، ډېر خلکو ته تاوان رسېدلی دی. او که دا دولت کومک کوي باید مستحقینو سره کومک وکړي. داسې نه شي چې کومک به راشي کور به یو سړي به ورانی او پیسې به بل سړي جب کېږدي. دا زما یو خواهش دی. وسلام.
السلام علیکم. زه د لوګر ولایت د ازری ولسوالۍ څخه سره تماس کوم. زلزله کې کچ کورونه د چاتا ټول چاودیدلې دي او غرو کې واوره سوې ده، ډېر زیاته یخنی ده. خلک له کورو وتلي دي، باید د دولت ازری ولسوالۍ سره مرسته وکړي. په دې اړه سالي ډېر مضبوط دي، کچ میلې ټولې تللې دي او مالی تاوانونه هم زیاته اوښتي دي. السلام علیکم.
السلام علیکم. عزت الله منوالم کاپیسا ولایت تګابل سوالینه.
دلته چې کوم زلزلہ شوی تقریبا ټول کورونه ترابل سواری دي او خساره لیدره ده. دا علت یې همدا ده چې دوه ورځې مخکې شدیده باران شوی او د کاپیسا ولایت ترابل سواری تقریبا ټول کورونه خساره لیدره او په شاوخوا درې سوه کوره په بشپړ توګه باندې وران شوي دي او د دولت نه خواهش کوو چې د کورو خلکو سره کومک وکړي.
د خلکو غوښتنې خو مو واورېدې چې له دولت څخه زلزله ځپلو ته د بیړنیو مرستو په اړه یې کړي دي. که تاسو د ازادي راډیو تعقیب کړی وي نو موږ وخت په وخت له حکومتي چارواکو سره دغو زیانمنو کسانو ته د مرستو د رسولو پر مقدار او څرنګوالي ژغېدلی یو او هره ورځ مرکې او راپورونه لرو چې د بیلګې په ډول به د بیړنیو حالاتو په چارو کې د دولت وزیر وایس پر ما کې و مرکه تاسو دوستانو ته در واورو چې د مرستو د رسولو په اړه له دی رادیو سره کړی دی. البته زموږ همکاري له شغلی برمک سره خبرې کړې دي.
کافلا نام کومکای نقدی صورت گرفته، هم کومکای بسیار اولیه که شامل مواد غیر غذایی است، همین کومکا صورت گرفته و جریان داره. میال توزیع کومکا هم در اکثر ولایت جریان داره.
آقای برمک، شکایت هایی وجود داره که کومک ها هنوز هم به مردم به شکل درست نرسیده و در ضمن گفته میشه که کومک ها بسیار اندک است، کافی نیست با کسایی که آسیب دیدن.
اینطور است که ما خود در مرحله اول کمک رسانی هستیم. ما ان شاء الله در آینده کوشش میکنیم که در مرحله دوم باز کومک های اساسی تری که باز بتونه ما چند سه ماه که پیش روی مثلا هوا زمستان سرد است اینیا رو باز بعدن در مرحله دوم باز داد پشت از سایستر میال فعلا خب ما در مرحله اول بیخی ابتدایی کمک ها قرار داریم که اولی در مرحله بعدی مردم حق دارن شکایت کنن که هنوز کمک ها بسنده نیست کافی نیست ولی در دو سه مرحله روند امدادرسانی تکمیل میشد.
برخی کشورهای خارجی هم وعده کمک به آسیب دیدگان زلزله افغانستان کرده بودن، آیا یک کمک ها هم رسید؟
دولت رسیدن است. شوهر چین این روز هم ما ملاقاتی که داشتیم بودا وعدهشانی بود که خیمه و کمپل و جنریتورها را بر ما انتقال میتن از جنریتورهای خرد. او دیگه البته چه رسم خودشان بود باز ما با تعقیب و از پیشان خواهش کردیم که شبا که چون زمستان پیشیدی هست لباسای گرم زمستانی را اگر بتانن بر ما هم انتقال بتن و بعضی وسایل پخت و پز و آشپزخانه و مثلا بشکه یا و اینیسی هایی که بسیار ضرورت های ابتدایی است از این هم بر ما انتقال بتن بورم باز تا یک تقاضای دیگه باز انشالله روزه بعدی و گفتن که ما کمک همه تو کشور هندوستان تعهد کمک کرده، کشور انگلستان به افغانستان تعهد کمک کرده، ترکیه تعهد کمک کرده، به می ترتیب ترکمنستان دیروز یک ماموریشان شامل 120 متریک تن آرد و سمنت 100 متریک تن سمنت است تو داخل افغانستان شد دیروز رسید یک اینیا اینی تعداد و کشور قطر $1,000,000 دیروز کمک و عربستان سعودی هم آمادگی کمک بر ما دادن حالا همراهشان در تماس هستیم.
د بیړنیو حالاتو په چارو کې د دولت وزیر وایس برمکو له همدې سره د خبرونه هم پای ته رسیدي. مخکې تر دې چې د خدای پامانی وکم یو یادونه کوم، هغه دا چې دغه خبرونه د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي بلکې ستاسو دوستانو د رالېږل سوي ټلیفوني تماسونو پر اساس جوړیږي. بیا هم موږ ته زنګ ووهئ او د خپلو سیمو ستونزې راسره شریکې کړئ. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 و 3 4 1 او یو نړیواله شمیره 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
چو خون زده مکتب زنگ مر شوه و گلی و سوره سوره ده دوان بچو خون زده دوان بچو خون زده ماشومان وای سلګو کې مونته چان دی خندلی وسارو مولاسو